څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرو ده د افغانستان د خبریالانو مرکز په افغانستان کې د دوو تلویزیوني چینلونو پر خبرونو بندیز غیر قانوني اقدام بلل دی. د طالبان حکومت پرون د نور او بریا په نوم تلویزیونونه بند کړل او ویویل چې د دوی اړوند دوسیې محکمې ته سپارلې دي. د خبریالانو مرکز نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا پریکړه د افغانستان د ټولنیزو رسنیو له قانون سره په ټکر کې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدل شي. د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان وویل د استرالیا د 2015 کال بیگ باش سیالیو کې په خپل ګډون لا سره غوړ کوي. راشد خان دغه څرګندونې نن له کرک انفو وی پاڼې سره په مرکه کې کړې دي. دی وایي دی د استرالیا د کرکټ بورډ هغو پریکړو نه هیله کړې چې له افغانستان سره یې پلان شوي درې لوبې ځنډولې دي. راشد خان وایي کله چې استرالیایي لوبغاړي له افغانانو سره لوبه نه کوي نو بیگ باش کې د ده لوبېدل به د ده همکارانو او افغانستان ته بې اعتنايي وي. په پاکستان کې د باران او تالندې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 3 ته پورته شو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس نن چهارشنبه د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې تر ټولو ډیر یعنی 20 کسان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د چتونو د پریوتو له کبله مړه شوي او 15 ماشومان او 15 میرمنې دي. د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان خورشید انور ویلي د ورښتونو له کبله په لسګونو کسان ټپیان شوي او په خبرې 1300 کورونا ویټړ شوي دي. بل لور ته په متحد عربي اماراتو کې د بېسارې ورښت له کبله د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنې شوي دي. رویټرز خبري اژانس ته امارات ایرلاین په حواله ویلي چې دوی د نویو مسافرو د لیشت بهیر تر راتلونکي نیمې شپې ځنډولې، خو ویلي دي چې یوازې به د ترانزیت مسافرو لیشت دوام کوي، هغه هم په ممکنه ځنډ سره. د دوبۍ هوایي ډګر چې د نړۍ له ګڼې ګوڼې ډک یو میدان دی، پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر له خلکو غوښتي چې هوایي ډګر ته دې نه ورځي. ځایي رسنیو دغه ورښت بې ساری بللی او ویلي دي چې د اماراتو په شمالي سیمه راسل خیمه کې د سیلاب له کبله یو ابیا کلن کس مړ شوی دی. په ایران کې د اسرایل به سوداګر پورې اړوند د یوې پرتګالۍ بیړۍ 15 تنه نیول شوي عمله په خوندي حالت کې دي. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د ام اس سي ترانسپورت تی شرکت په حواله ویلي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه عمله او کارګو بیړۍ د ایران لخوا آزاد شي. دغه بیړۍ چې د پرتګال بیرغ پرې ولاړ وو او د یوه اسرایلي میلیاردر مربوط ده د اپریل په 14 هرمز تنګي ته نږدې د ایران د سپای پاسداران انقلاب له لورې ونیول شوه. د اوکراین پر چرنیهیف ښار د روسیې په هوایي برید کې لشتر لشه لستنه وشل شوي او 13 نور ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي دا داسې برید و چې له دوی سره د شنډېدو امکانات نه وو. د چرنیهیف والي ویاچسلاف چاوس ویلي دغه برید نن سهار لس کمې 9 وروسته له هغه وشو چې په ښار کې د خطر زنګ ووهل شو. ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د بریا او نور تلویزیونونو د خبرونو د سمدستي بیا پیلېدو غوښتنه کړې. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واوري چې سیلونو په افغانستان کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
کو زیات زمکی میجاړ شوی دی
ورته خو نو هم وس پاس ولاړ دي. نو
دا سرک دا عمومي لار ده، سیلاب دی لار سرک وهلې ده.
هغه کسان چې سیل وړي دي لاغوی سره څنګه روغتیایي مرسته کولی شو؟ ډاکټر ملک زئی:
لومړی باید ځان متقین کی چې دا کس چې ده آیا په هوخ ده او که به هوخ ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ملګرو ملتو د غزې د جګړه ځپلو لپاره د نږدې 3 ملیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبریالانو مرکز د بریا او نور تلویزیونونو د بیرته پرانیستلو غوښتنه وکړه. د دې دوو تلویزیونی خبرونو په افغانستان کې تعلیق شوی دی. طالبانو تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې رسنیزو شکایتونو او سرغړونو ته د رسیدنې د کمیسیون غړیو ادعا کړې چې دغو دوو تلویزیونونو د ژورنالیستي اصولو او ملي ګټو خلاف نشریات درلودل. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د محدودیتونو په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د خبریالانو مرکز د بریا او نور خصوصي تلویزیونونو پر نشراتو بندیز غیر قانونی بللای. دغه مرکز د چهارشنبه په ورځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د طالبانو د حکومت دا سوی اقدام د هیواد د عامه رسنیو د قانون خلاف او د آزادو رسنیو لا محدودیت بللای دی. د دغه مرکز د ارتباطاتو کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه فرمان د لغوه کولو او د یادو دوو رسنیو د زر تر زره او پرته له شرط او قیده بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه.
نگران کننده است و دلایلی که از طرف این کمیسیون
دا اندیښنې وړ ده. هغه دلایل چې د دې کمیسیون له لوري د دغو دوو رسنیو د نشراتو د بندېدو لپاره وړاندې شوي د منلو وړ نه دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو دوو رسنیو د بیرته پرانیستلو غوښتونکي دي چې له قید او شرط پرته دغه دوه رسنۍ وکولی شي خپلې خپرونې بیا پیل کړي.
دغه مرکز په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو ته د رسیدنې د کمیسیون په ترکیب هم نیوکه کړې او ویلی دی چې د دې کمیسیون په جوړښت کې لازم قانوني اصول په پام کې نه دي نیول سوي او په خبره یوازې څو مشخص رسنیز فعالان او د طالبانو د استخباراتو غړي شامل دي. بریا ټلویزیون په 2019 کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شوی و او اکثره وخت به د حکمتیار بیاني او څرګندونې خپرولې. نور ټلویزیون په 2008 کال کې د صلاح الدین رباني لخوا تاسیس شوی و او معمولا سیاسي او دینی خبرونه کولې. هڅه مو وکړه د دغه دوو ټلویزیونونو پر نشراتو د بندیز په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاندویانو نظر ولرو، خو دوی مو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون غړو د سه شنبه په ورځ ناوخته د دغه ټلویزیونونو د خبرونو د بندولو خبر ورکړ. د دغه کمیسیون یو غړي سبیح الله سادات په یو کانفرنس کې ادعا وکړه چې دغه دوو رسنیو ژورنالیستي اصول او د افغانستان ملي ګټې په خپل خبرونو کې په پام کې نه دي نیولي او د دې کمیسیون غړو پریکړه وکړه تر څو چې د دوی دوسیه محکمه فیصله کوي تر هغې پورې به د دوی دروازې تړلې وي. ښاغلي سادات او د دې کمیسیون نور غړو ادعا وکړه چې دوی څو ځله د یادو رسنیو مسؤلینو ته توصیه کړې وي. خو د بریا ټلویزیون اداري او مالي مسؤل لطیف صادق ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو د حکومت د یاد کمیسیون ادعا ناسمه وبلله او وی ویل چې دوی ته له خبر ورکولو پرته پرې بندیز لګېدلای دی.
تر اوسه پورې یو ځل هم کومه داسې تخطي نه ده وړاندې شوې چې په هغې کې دوی دلیل ولري او له موږ نه تخطي ثبت کړې وي. خصوصا په ملي او اسلامي ارزښتونو کې دا خو هېڅ امکان نه لري. زموږ رسنۍ د څو کلونو راسې چې چلیږي ملي او اسلامي ارزښتونو ته ژمنه ده.
هڅه مو وکړه چې د نور ټلویزیون له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د یا ټلویزیون مسؤل عبدالوهاب عمار زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو د یا ټلویزیون یوې خبریالی چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی مشران نن چهارشنبه د طالبانو له لوري د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته ورغوښتل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نای یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره چې اوس یې فعالیتونه ځنډولي په خپل یو راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي و چې د طالبانو د واکمنۍ په شاوخوا دوو کلونو کې له 150 فعاله ټلویزیوني چینلونو څه باندې نیمایي د کمزوري اقتصاد او سیاسي فشارونو په خاطر تړل سوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نن د افغانستان په لویدیز، جنوب لویدیز، مرکزی او جنوبی سیمو کې د ورشتونو اټکل شوه دی. دا وړاندوینه په داسې وخت کې شوې ده چې ملګرو ملتو په افغانستان کې وروستیو ورشتونو او سیلونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. له اختر را وروسته بهېدلو سیلونو په افغانستان کې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې اړولي دي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د پیښو شویو زیانونو په اړه اندېښنه ښودلی. اوچا د اپریل په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې وروستیو درنو اورښتونو او سیلابونو څه باندې 1200 کورنۍ زیانمنې کړې، 2 تنه یې وژلي او 44 نور یې ټپیان کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت ویلي چې په دې پیښو کې نږدې 68 کسان مړه او د شنو ټپيان دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر هم دا شان زیاته کړي چې تلفات او د زیانمنو شویو کسانو اړتیاوې ارزوي او مرستې رسوي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو سیلابونو او درنو ورښتونو څخه زیانمن شوي کسان وایي چې کرنیزې ځمکې او کورونه یې ویجاړ شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي سورګل ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 300 جریب مځکه د خلکو د تخریب کړې ده. ورته خو نو هم اوس پاس ولاړې دي نو نور خلک ډېر تاواني سولله تونه له منځه ولاړه اگر د کار دغه ته ناست و دغه غنمو فاجزو ته نو هغه د منځه ولاړله اوس لاس پر سینې ورته کښېنست.
د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکی شیرولی امید په یاد ولایت کې د ورپېښو زیانونو په اړه وویل
په مرکز کې دغه باران چې و ډېر یو شدید او وخت یې ډېر ونیو نو په ډېرو ساحو کې خلکو ته ځینې مالي او یعنی زیانونه اړولي دي چې له خلکو زیاتې ځمکې هم ویجاړ شوي دي.
د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ چرماب کلي اوسیدونکي عبدالجمیل ازادي راډیو ته وویل
په میاخیلو کلي کې ډېر زیات سیلاب راغلی د څښلو د اوبو نلونه یې وړي دي. خلک ډېر په تکلیف دي. هیله ده چې یوه مرسته وشي خلکو سره څو بېوزلي او بېچاره خلک د سیلاب او اوبو له ستونزو خلاص شي.
د سیلاب ځپلي له دولت او مرستندویه سازمانونو غواړي دوی سره مرسته وکړي. هممهاله په افغانستان کې د ایتالیا هیواد سفارت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې وروستي سیلابونه د افغان وګړو د ملاتړ او په ټوله نړۍ کې د اقلیم د بدلون د لاملونو او اغیزو په اړه په ګډه د کار کولو اړتیا په نښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کوچني اختر راهیسې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او درنو ورښتونو خلکو ته ګڼ شمېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې لخوا نن د وري په 9 په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، غزنی، بامیان، دایکندي، اوروزګان او غور ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه اندېښنه ښولې. د نورستان اوسیدونکي وایي بارانونو، سیلونو او له غرونو د تیږو ښویېدو له امله ډېری لارې ګودرې بندې شوي دي. ځایي اوسیدونکي له حکومت او مرستندویو ټولنو غواړي چې ورسره د سړکونو په پاکولو او خلاصولو کې مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د هیواد نورو برخو په څیر په نورستان کې هم د تیرو څو ورځو شدیدو بارانونو او سیلابونو ډېرې ویجاړې شاته پرېښي دي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي د زیاتو ورښتونو په وجه سیلابونه راوتلي دي. له غرونو یې تیږې او رسوبي مواد سرکونو ته راغورځولي، سرکونه او لارې ګودرې بندې کړي دي. د منډول او دواب ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکي حاجي میراجان او عبدالرحمن
د نورو ګران د دواب د منډول دا عمومي لارې ده. سیلاب د لار سړک وهلې ده. فز کمر ده د انسان د لاس نه هیڅ امکان نشته.
دواب منډول لاره درې څلور ځای همداسې غټه ټیکه راوتلې ده. خو ډېر ځایونه همداسې سیلاب بند ذریعه بندې هم خراب شوې ده. خو تر اوسه پرې چا اقدام کړی نه دي. همدغه شان لاره بندې څه مریضانو څه مشکل ستونزې سره ولسوالۍ منډول خلکو په مخ دي.
د دوی په وینا چې د ولایت د ټولو برخو ولسونه یې له یادو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که څه هم چې د لارو پرانستلو لپاره خپله خلکو مټې رابډ وهلي، خو په خبره چې سرکونو کې غټې تیږې او رسوبي مواد ډېر زیات دي او لرې کولې د ولسونو له وسه وتلې دي. نو ځکه له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې باید د سرکونو په پاکولو کې ورسره همکاري وکړي.
د ټول موسساتو نه موږ احترامانه خواهش کوو او دغه سرکونه چې دي مدرې نه جوړ نه شي، د کام دي لاسه هیڅ امکان نشته جوړ شي او دا سرک چې جوړ نه شي او خلک چې کاتي دي لاس نه دي ولګي دي امکان لري چې مړ شي.
ټول تخریب شوی دی الیس نونی سے تر اخره پوری او ټول سنام ټول جک شوی دی راوتلی دی لارې جوړول لپاره حریزلی کوي او خانابي دونو رسول الله را ډیر خراب شوی دی.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چار ریاست مسؤل مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل د ولسونو په همکارۍ د مرکز پارون، اسد آباد او یو شمیر نور لارو څخه موانع لري کړي، خو لا اوس هم ستونزې شتون لري چې د پاتې ځایونو پاکولو لپاره هم هڅه روانه کړې دي.
دا مشکلات شته انشاءالله موږ تر اوسه کوشش کوم چې رسیدګي کوي انشاءالله موږ خپل رسیدګي کوو.
په نورستان کې خلک په داسې حال کې د سیلابونو او لغرونو د تیږو ښویېدو له امله د بندو شوو سړکونو د پرانیستلو غوښتنه کوي چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د پرله پسې شدیدو بارانونو اورښت او سیلابونو خلکو ته د سرو مال زیانونو اړولو تر څنګ ډېری سړکونه او لوی لارې ویجاړې کړي او یا یې هم له تیږو او خټو ډکې کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نورستان کې د سیلونو له امله له غرونو تیږې په سړکونو باندې را کښته سوي دي او د سیمې خلک اندېښنه لري که چېرته ژر تر ژره دا لارې پاکې نه شي او دوی د وس خبره نه ده چې دا لارې پاکې کړي، دوی به ستونزو سره مخامخ شي او ستونزې به یې پسې زیات شي. د هوا پېژندنې د ادارو له اټکل سره سم په نورستان کې نن د ورښتونو وړاندوینه نه ده شوې، خو د افغانستان په لویدیځو، جنوب لویدیځو، مرکزي او جنوبي سیمو کې د ورښتونو اټکل شوی دی. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې په یو تفصیلي راپور کې واوري چې د سیلونو د بهیدو علت څه دی، څرنګه یې مخه نیولی شو، له سیل ځپلیو سره څرنګه روغتیایي مرسته کولی شو. خو له یوې خبرتیا وروسته یوه نړیواله مسله.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ملګرو ملتونو د غزې د 3 میلیون جګړه ځپلو خلکو د لاسنیوي لپاره د 2.8 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. دغه سازمان وویل چې د غزې اوسیدونکي د خوړو ترڅنګ روغتیایي خدماتو او پاکو اوبو ته اړتیا لري. دغلته د اسرایلي پوځیانو او حماس ترمنځ چې اروپایي ټولنه او امریکا یې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، څه باندې 6 میاشتنۍ جګړې بشپړ بشري ناورین رامنځته کړی دی. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د غزې او لویدیځې غاړې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري دفتر مشر اندریا ډومینیکو وایي په غزه کې د خدمتونو بیرته عادي کول پراخو اقداماتو ته اړتیا لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې ښاغلي ډومینیکو د سه شنبې په ورځ خبريالانو ته ویلي د مرستو او لاسنیوي دغه چارې د پوځي عملیاتو په جریان کې امکان نه لري. هغه په غزه کې د روغتونونو، د اوبو سیستم، کورونو، سړکونو او ښوونځیو ویجاړېدو ته اشاره وکړه او زیاتې کړه دغلته هیڅ یو پوهنتون هم جوړ نه دی پاته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو دغه مسؤل د بیلګې په توګه د غزې الشفا روغتون یادونه کړې چې د اسرایلي پوځیانو په عملیاتو کې ودانۍ او وسایل زیانمن شوي او د اسرایلي پوځیانو له وتلو وروسته پکې یو شمیر داسې جسدونه پاتې دي چې پیژندګلوي یې سخته ده. ملګرو ملتونو غزه کې د خلکو د لاسنیوي او د وضعیت د بیرته ښه کېدو لپاره د 2.8 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې. دغلته وروسته تر هغه جګړه ونښته چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. د اسرائیل په ځوابي بریدونو کې چې د حماس د لمنځه وړلو لپاره یې وکړل، د غزې د عامې روغتیا وزارت په وینا چې د همدې ډلې په کنټرول کې دی، له 3800 ډیر کسان وژل شوي. ملګری ملتونه وایي د جګړیزو فعالیتونو له امله غزې ته د دوی د مرستې کاروانونه له خنډ سره مخامخ شوي او ځینو حالاتو کې اسرائیل مخه نیولې. په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او په اسرائیلو د ایران د مستقیم برید له کبله په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو ویره زیاته شوې. ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیلو څه باندې 300 توغندي او بي پیلوټ الوتکې وتوغولې چې نږدې ټوله برخه یې شنډه شوه. تر دغه برید وروسته اسرائیل د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی، خو د نړۍ مشرانو له دواړو خواوو د حد اکثر زغم غوښتنه کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان د هوا پېژندنې ادارې په 14 ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو ورښتونو له امله په لسګونو کسانو په افغانستان کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د طبي پیشو د وزارت مسؤلینو ویلي دي چې فراه، هلمند، کندهار، روزګان او زابل ولایتونه هغه ولایتونه دي چې د نورو سیمو په پرتله سیلونو ډیر ځپلې دي. د سیلونو د بهیدو علت څه دی، څرنګه یې مخه نیولی شو، له سیل ځپلو سره څرنګه روغتیایي مرسته کولی شو؟ د ملګرو ملتونو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق د روان مریض کال په پیل کې په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې شاوخوا 1,000 افغانان د سیل په شمول د طبي آفتونو له ګواښ سره سش کال مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل ایکس پاڼه کې وړاندوینه کړې وه چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبي ورښتونو شاهد وي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وایي چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې ورېږي او بېرته هغه د ځمکې، چون ځمکه وچه وه، هغه خړ او خاور او داشان ځان سره جوړه کوي، د غرونو نه تیږي او نور جغل او فرش ځان سره راوړي، هغه بیا لاندې هوار سطح ته
په افغانستان کې د سیلونو مالی او ځاني زیانونه په وروستیو 10 کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورښتونه دي.
بارانونه چې اوس د اکلین بدلین په خاطر باندې د بارانونو نسبې موسمه وسی ډېر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي ځمکې دا زراعتي ځمکې وړلې، بیا موږ امپیو والا تعریضه وکړې، دغه صنعتي دیوالونه یې منظور کړه، هغه دیوالونه چې راته منظور کړه، دیوال راته ووالی، هم ځوانان په کار راغله، ډېر موږ راضي، ډېر جن خوشحاله چې هم ځوانان په کار اخته سوله، او هم ځکه هم د سیلاب د وړلو سره محفوظ شوې، هم کانال د سیلاب د وړلو سره محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو 2 کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکوونکي لري او د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 6,000 ډیر چک ډیمونه ودان کړي دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبره ټولې ګلته او دو ځای کې باید بندونه جوړ شي، چک ډیمونه چې هغه څو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خانه د اوبه د ځمکې ساتنه ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
ښاغلی بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلک نشي جوړولی، نو چارواکي باید لاس په کار شي. خو د نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلک کولی شي چې ونې وکړي. د د په وینا په افغانستان کې څه باندې 4 لسیزې مخکې سیلونه د دې لپاره لږ وو چې ونې ډېرې وي، او ونې د د په وینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. دی عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي، ونې دې زیاتې کړي.
شینواله ډېر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کېدي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شتپرو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بېخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتر شه، هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بغیر چې ورته وایي یا انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته
دی. افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبیعي پیښو سره مخامخ دی. له سیل وړیو سره به څرنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمني کې میشت ډاکټر اکرم ملک سی وایي کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي، وچه مرۍ یې بندېږي، نو اوبه یې سږي ته وار له واره نه ننوځي، خوسای بندیش او مغزو ته اکسیجن نرسی. د شاغلی ملکسی په باور که په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو راوېستل شي، د ژوندې پاتې دو چانس ډېر زیات دی، خو که چیرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي، نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي، چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوندې پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سی زیاتوي چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل له اوبو ژر ژوندي راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نسه شي، یا د یخو اوبو له کبله پسکاروي ناروغي اخته شي، او که یې د بدن د حرارت درجه تر 30 ټیټه شوي وي، د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړی روغتیایي مرسته کولی شو، له ډاکټر ملک سی نه به واورو چې دوی څه لارښوونې ورته کوي.
لومړی باید ځان متیقین کړي چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بېهوښه دی. که چېرته پوهوخ دی نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي نو دا باید خدای فضل وي. دې وخت کې بیا لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه نو که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، که دې کس ساه نه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې د هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یا دا چې هغه خولې ته ګیاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، ګیاګانې نور شیان یې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل لور ته ممکن یو څوک مو له سې لره ایستلی وي او هغه ساه اخلي خو پوهش کې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستوني تاخ په ځمکه پرېنهښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته دی ستوني تاخ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک وري بیا دا شی نه پیښېږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي، ځینې کسان داسې لوړی سرچپه نیسي یعنې سرې شکته کوي او پښې پورته نیسي، دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم، ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدا رقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب، مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه ماته شوی وي، له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچته بوزي، نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازه نه چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي، په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، ډېره مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کوکنارو د کښت مخنیوي مسله چیرل شوې ده. خو دمګړې د سپورت لډګره د اروپا د فوټبال د لویو ټیمونو په کوارټرز فائنل کې نن بایرن مونیخ له آرسنال سره لوبه کوي او مانچستر سیټي له ریال مادرید سره. بایرن مونیخ د آرسنال کوربه دی او مانچستر سیټي د ریال مادرید. د لوبډلو مخکې هم په کوارټر فائنل کې لوبه کړې وه. په هغه لوبه کې چې آرسنال کوربه او 2-2 مساوي شوې وه، بل لوبه چې ریال مادرید کوربه او 3-3 مساوي شوې وه. څلور بجې او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز په افغانستان کې د دوو تلویزیوني چینلونو پر خپرونو بندیز غیر قانوني اقدام بللی دی. د طالبان حکومت پرون د نور او بریا په نوم تلویزیونونو تعلیق کړل او ویل چې د دوی اړوندې دوسیې محکمې ته سپارلې دي. د خبریالانو مرکز نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا پریکړه د افغانستان د ټولنیزو رسنیو له قانون سره په ټکر کې ده. د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان وویل د استرالیا له 2023 کال د بیگ باش سیالیو کې په خپل ګډون له سره غور کوي. راشد خان دغه څرګندونې نن له کرکن فوبیا پانه سره په مرکه کې کړې دي. دی وایي دی د استرالیا د کرکن بورډ هغه پریکړه نه هیلې کړې چې له افغانستان سره یې پلان شوي درې لوبې ځنډولې دي. په پاکستان کې د بارانونو او تالندې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 13 کسانو ته پورته شو. د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویاند خورشید انور ویلي د ورښتونو له امله په لسګونو کسان ټپیان شوي دي او په خبرې 1300 کورونه ویجاړ شوي دي. په متحده عربي اماراتو کې د بېسارې ورښت له کبله د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی شوي دي. روټرز خبري اژانس ته امارات ایرلاین په حواله ویلي چې دوی د نویو مسافرو د لیشت بهیر تر راتلونکي نیم شپې ځنډولی، خو ویلي دي چې یوازې به د ترانزیت مسافرو انتقال دوام کوي، هغه هم په ممکنه ځنډ سره.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسل نر سلام او د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه تر کلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت د منع کولو او په دې برخه کې د دوی د مشر د حکم لور کړې 2 کال تیر شول. نو د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړي کړي. په نننۍ خبرونه کې لخپلو میلمنو ایوب رفیقی صاحب او خلیل احمد نادم صاحب سره پر دې غږیږو چې طالبان په دې 2 کلونو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څونه بریالي وو او په وړاندې خنډونه کوم دي. بس له رفیقی صاحب سره پیلو. رفیقی صاحب، تاسو خو وضعیت له نږدې هم کتلی، طالبان په دې 2 کلونو کې د کوکنار د کښت په مخنیوي کې تر کومه بریالي وو او د دوی ستونزې په دې برخه کې څه دي؟
نادم صاحب ته اوسه اوریدونکو، د تریاکو کښت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د راتګ سره 95% د خارجیانو د اماردروي څخه د طالبانو د اماردروي موږ به خبرې کوو چې 95% کم شوی دی. 95% بیخي لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نه وم، من هیڅ دی وزیر یم، من هیڅ دی وزیر چې په افغانستان کې بعد دوه د غټ تحول څخه د 40 کلن تحول دوی وکولی شي 50 دوی وګوري چې 95% دی کم کی. د 95% یو غټ رقم دی. دوی موافقت د تریاکو په کښت په منځګړو کې زمنه مو نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو په ژوند سره تړاو لري هغه بل باس.
بلې، د 95% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 95% کم شوی دی. رفیق صاحب، په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده؟ چون دغه نشهیي موادو کښت او قاچاق او تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده. په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلې؟
بشری عمل کری نی عاطفی برخورد کری مسئلے سے افغانستان اقتصاد حج اقل 95% او زراعت چی یو نسل دو نسل کوکنارو سره تڑاؤ ولری او ته 95% په یوه کال کم کې دا بیخي لوی رقم دی او د دوی د اقتصاد لپاره یو ډېره لویه ضربه ده. دو نسل چی بزگر پر مزک بانی کارو که در اگر شیوه در جوان در تریاکو سوی اگر به بل کشتا دیزده به بل زکی مواثره نی نو تا چی پنزنی فیصد در افچه لحظ قطع که در تخصوصی لحظ در تجربه پر لحظ بینده در یو جفا در بزگر سر پناسی اساس وقت با دو گل وقتی که پشار کار دیرش کار که در تریاک در افغانستان و خپل اوش دورسی در بای تدریجی را کم سی نو دانس کې درجه په یو کال دوه کال کې 50% او 100% دا رقم چې دا د خلکو اقتصادي رښتیا د سره تر اوسه دا د گرفت سودو ټول په پدې باندې سوې ده اته په ډیر مملاتي خو کې دا د بشوز ولور په کټاریا کور کې نو په دې خاطر باندې دا شی ډیر ډیر اساس شی دی دا باید سره باید ډیر عاطفي برخورد وسی د سیاسي برخورد وسی نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکیه نیورکی وعده کی خدای زاید شي باید مصارف وکړي دا په دې سره د نړۍ سیاسي برخورد کی دا 50% چې اوس پاتې سوی دی چې کرل سوی دی د دوی د امر تر سره 50% په ډیره کوچنی پیسې دی د کومه کو په لحاظ باندې دا پیسې دي له پیسې چې راځي د مختلفو لارو څخه دوی غوښتل دا پیسې راځي افغانستان د دې مصرفي ژوند په ژوند په سترګو ویني چې دا مصرفي دا ډېرې پیسې دي دا په سم ځای باندې د بزګرو یا هغه مجبور کسانو چې واقعا مجبور دي هغه ورته چې دا مسله حل کیږي یو ژبه ورسره پیدا کولای شي او متاسفانه دا کار نه دی سوی نه نړیوال و دې ته د بشري اړخ ګوري او نه طالبان هغه ژبه د خارجان سره پیدا کړی چې وکولای شي د دې قناعت ورکړي چې راځي کوم ارسه کې سره کومک شو یو لاس هغه کسان چې واقعا ضرورت لري او ژوند ته لري دغه مسایل سره هغه سره کومک شي.
نادم صاحب طالبانو د مشر په حکم کې دا راغلی و چې د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د ترڅنګ باید بزګرو ته هم زمينه د نور کښتونو او بدیل کښتونو هم جوړ شي. طالبانو په دې برخه کې څونه دی او مسؤل په توګه عمل کړی دی؟ یو خو د کوکنارو د کښت مخنیوی دی، بل دا دی چې رفیقي صاحب لکه څنګه چې اشاره وکړه چې دا بشري اړخ او اقتصادي اړخ لري افغانستان ته.
سلامونه تاسو ته رفیقي صاحب ته ستاسو د راډیو اوریدونکو ته. دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوی وکړي. یو دا چې په شلو کالو کې چې دا خارجیان را افغانستان ته دوی خپل دا ترویج کړل، یعنی دومره چې په دې وخت په دې شل کال کې په افغانستان کې تریاک وکړل شو په ټول تاریخ د افغانستان کې دا شی نه و او نه هم دومره وکړل شو. په دې چې د دوی سترګو لاندې ته مثلا په هلمند کې دا تریاک کړېدل او دوی لیدل چې تریاک دی په ټولو ځایو کې د افغانستان ننګرهار کې هر ځای چې دوی خپل ترویجوله. نو اوس چې طالبان راغلي د رفیقي صاحب په خبره چې یو پلا په استرا 50% کمول دا خو هم د دیقان د پاره ښه نه دی، په دې چې خپل طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار و جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټولو ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنګونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته هم کونډې ورته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم ځکه دوی نه ده چې په تلا د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکیا، مگر دا چې دوی علمی شکل باندې دوی کرنه وکیا او حاصلات ډیر وخت او داسې حاصلات وخت چې لکه زعفران چې ما تاسو ته زعفران یا پخته دا رښتیا هم چې ښه تغییر ورکوي د دیخان ژوند ته. پخوا موږ لیده چې مثلا په افغانستان کې په هرات کې د جیرو پریس د پخته فابریکه وو، په هلمند کې وو، په کندوز کې وو. دا فابریکې ډېر ګټورې په دې وي چې هم یې پخته مالوجوله د نساجو فابریکې دپاره، هم د صادرات دپاره، هم د دغه څخې کنجاره جوړېده د حیوانات دپاره، هم صابون جوړېده، هم غوړي ور، یعنی د هرې خوا هم د دیقان په ګټو، هم د ولس په ګټو، هم اسعار خارجته نه تی. یا مثلا په بغلان کې موږ د قند بغلان و چې هم دیقان به چغندر کرل او د فابریکې ته ورکول، هم به شکر د افغانستان دپاره تولیدېده، هم به اثار خارج ته نه تلل، هم به دیقان ښه ژوند درلود. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي، مثلا مخ د دې چې اوس 50% یو تقلیل راوړي، صحیح دی چې جامع جهاني دپاره ښه دی، په شرط د دې چې جامع جهاني اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیقان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیقانانو ته. د دوی اخلاقي وظیفه ده، دغه په شومه پدیده چې مخنیوی وسي
نادم صاحب دا نړیوال ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه. افغانستان ته خو بشری مرستې کیږي، مرستې د بشری مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې $40 میلیون ځي افغانستان ته. د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې، د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آمده کیږي تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمی نه وي او دا به بیرته راګرځي؟
دوی په دې پوهیږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې په سره اعلان وکړي هغه امریکایي په 15 شپاړسم د عقرب د تیر کال کانفرنس و په دغې کې په کانتینینټل کې زه هلته وم او هلته معاون د سرمنشي ملال متحد څوک ولته راغلی او بیاته قصه وکړه چې زه په هغه وخت کې چې زه معاون د سرمنشي وم افغانستان ته راغلم، بیا ولاړم کندهار ته د ملا عباس اخوند سره یې ولید او هلته ده چې وعده راکړه چې زه دا صفر ته رسو. مونږ آسان وای موږ په دې تمه نه وو چې دا کار وسي. ایران پاتو چې رښتیا موږ به څه غوښته چې څومره به مرسته وکړو څومره پیسې ورکړو چې دا کار وسي. اما دوی ډېر په آسان طریقه دا کار وکړي چې دوی مانې وکړه. اوس هم دوی ګوري دا 95% تریاک تقلیل کښتې دا خو دنیا یې ایران کړی دی چې دا څه رقم دی نه. اما متاسفانه د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی دیقان باندې دا مسله بند کړی دی، متاسفانه چې جامع جهانی باید ولسته پانلونه وکړي. د افغان ولسته تاسو وګورئ حکومتونه خو ځي او راځي، یا څه پاتې دی هغه مځکه ده او ولسته. دوی باید د افغان ولست سره تعامل وکړي، افغان ولست سره دې مرسته وکړي د پایندې کې چې دوی وغواړي د افغانانو سره خالي کې ولري.
رفیق صاحب، د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګرو یو مسله یو ستونزه خو دا ده چې دوی وایي د اوبو کافي منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخ واړوي. ستاسو په نظر په افغانستان کې دا د اوبو مسله څنګه ده؟ آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافي اوبه شته؟ کافي اوبه موجودې دي؟
د اوبو مسله حیاتي مسله ده د یو بزګر لپاره. اولین شی چې په کار دی د هر کښت لپاره مځکه ده او اوبه دي. که مځکه وسیږم کښت کېږي، چې اوبه م وسیږي کښت کېږي، بل بدیل شی موږ نه ورته لرو. خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی، خوشحالۍ و د ټولو شیان بد نظر نیولي، عیني شرایط بد نظر نیولي، دا تریاک چې کرل کېږي دا اوبه غواړي. او تریاک تصادفاً هغه کښت دی چې تر نورو کښتو یې اوبه ډېرې غواړي. په دې خاطر ډېر کوډي کیمیاوي استعمالېږي. په دې کې هر څومره چې ډېر کوډي کیمیاوي استعمال شي هغومره اوبه ډېرې استعمالېږي. خو خبره په دې کې ده چې دغه شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولی شو مدیریت یې کړو. یو لوی مشکل چې موږ ته راپېښتی هغه دا دی د تېرو شلو کالو یا 24 کالو د جنګو ده. دې زموږ عنعنوي سیستم نظام د ابیارۍ نه خراب کړی دی، زموږ عنعنوي کښتونه یې را خراب کړل، زموږ ذهنیتونه یې را خراب کړل، زموږ متخصصین د زراعت چې هغه عنعنوي کښته کوو هغه یې د منځه یوړل. یو نسل نه دوه نسله اوس یوازې د تریاکو په کښت کې متخصصین دي، بل هیڅ زراعت نه دی زده. او د افغانستان زراعت داسې نه دی چې ټوله سره ورته دي. د تریاکو کښت یو قسم کسان په کار دي، د انګورو دپاره بل قسم کسان په کار دي، د انارو دپاره بل قسم. د کښتو د زراعت فرق سره کوي. په دې خاطر باندې زما استدلال بدایي که د افغانستان د زارعینو سره کومک کېږي، د افغانستان د زراعت دپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي. په هر شکل چې مدیریت یي، دا که بندونه جوړېږي، دا که هغه کېږي، دا که هغه جوړېږي، خو جفاوې ډېرې سوي دي. موږ مثلا یو مثال د بند سلما لرو. بند سلما جوړ شو په ډېر اوازو، جوړ شو په ډېرو مشکلاتو جوړ شو، ولې چې اوبه را ایله کېدلې. د دې موږ ټوله شاهدان یو، دا ټول افغانستان به خبر دي. نهرونه یې نه وژو، د اوبه پر کومې خوا ولاړې شي. اغه طبيعي مسیر ور پلی شي. نور د تقسیم د ابیاری قط اند زره ته پر نو آماده کړه چې هغه زیر بنا د کار دغه نه آماده کړي. نو اوس هم زه وایم چې د اوبو مسله تر هغه ځای چې موجوده ده، که په تیل راوځي، که په مصرف راوځي، دا باید مدیریت شي، دا باید سم مدیریت شي.
بلې رفیقي صاحب، دغه سنتي او بخې دغه سنتي کښت د افغانستان ته تاسو اشاره وکړه. د افغانستان د سنتي کښت په برخه کې تر ډیره کوم کښتونه شامل وو او د افغانستان ته کفاف کوه؟ ځکه اوس خو موږ نوي محصولات افغانستان ته راغلي زراعتي، لکه تاسو ورته ګورئ دا بېنډۍ دي او دا کدوګک دي او دا نور مسایل دي، دغه هم ډېر نوي شیان دي. پخوانی کښت د افغانستان څومره ارزښت درلود که مقایسه کو د اوسني کښت سره؟
او یقینا په خوانی کښت د اوس کښت مابین کې ډېر تنوع راغلی، ډېر نوي شیان موږ زده کړي دي. په دې کې شک نشته. ولزمور انوی کرش زمور د باغو چې هغه انګور دی هغه انار دی هغه میوجاتی په مختلفو پرینزر دی دا شرم ډیره وده کړی د افغانستان کې او په تاسو زمور انوی کرش کې د باغو را ودی په تاسو زمور غنمو سوزبرګ چې مور ته و چې ما شو مختلف شرو بوبات مش کړل په دې ځکه باندې او او هغه وخت په موسم درلو دی هغه په وخت باندې کړل کېد او د دې کسان بیخي ډیر و امې په مرض پیدل امې د اوبو په اندازه پیدل یو نسل چې په مځکه باندې کار وکړي هغه د مځکې په خاصیت باندې ټولو پوهېږي چې د مځکې څه مشکلات او بل اخره د اوسني زراعت او د پخواني زراعت سره که دا موږ سره یو ځای کړو او اسانه یې کړو د زراعت سره بل شی هم ډېر مهم شی دی جناب اسان صاحب هغه دا دی چې موږ یو طویل مدته پروژې لرو د چشته د زراعت لپاره او یو آنی پروژه چې ولرو چې فلاره دغه یوه میاشت به دغه اوس شپه ډېر کسان د افغانستان په جغرافیه کې د بزګرو په ډله کې د ماښام ډوډۍ نه لري که ته هغه ته واده د فابریکې ورکړې هغه ډېر ناوخته دی هغه دومره طاقت نه لري بعضې ډېر آنی شیان دي چې کولی شي چې هغه وکولی شي خپله ډوډۍ پیدا کړي چې هغه دا کډوګان کو دا رومیان دي او هغه دي بینجي دي چې په ګرین هاوس په دې شیانو کې ورکړي خو بالاخره زموږ هغه اصلي تعداد اساسي د اقتصاد د زراعت اقتصاد هغه پر زموږ انانوي کښتوبه دي چې میوې دي او غنم دي او دا دي نو په دې خاطر باندې د انانوي کښت د زیربنا د اوبو سره سره تړلی دی د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونیسي حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي دنیاوالو ودې ته خانې نه کړي چې راشي په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي دا بله لار نه لري نه او دا طویل مدته خپای یعنی هغه علمي شی دی چې فابریکې دي او هغه دي اوس انان خلک د ډوډۍ سره اړیانې سوکي
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شیرو ته ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځنه سم خلاصه ونه
جدول د تاریخ راکز چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ پر واکونه دمون خراب کړ
د مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت بیا باندې دایو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخسن وول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونې ځ خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
نادب صاحب د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړو دا مسله مهمه ده د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا ستاسو په نظر د څونه دې ته کار شوی دی چې دغه اوبه د بزګر تر پټي ور ورسیږي آیا د دې برخه کې کافي منابع کافي امکانات شته او هغه مسیرونه واقعیا ورته خل شوي دي تر څو دغه اوبه بل اخره مصرف شي په افغانستان کې
اول دا چې خو افغانستان چې جغرافیه ته وګوري یعنی تقریبا 50% از موږ ځکه غرنۍ دي نو غرنۍ په دې معنی نه ده چې موږ توان لري په دې چې موږ ډېر معدن لرو د لیتیم او د نور ټولو فلزاتو چې په دغه مندلیف جدول کې ستاسو موږ په افغانستان کې خوشبختانه کې دي یا 50% اوار هم ځکه ده زموږ ده دغه سندونه چې په افغانستان کې دي دا رودونه دادي دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافي دي چې موږ په شاتې شو مدیریت وکړو متاسفانه چې تر اوسه لکه چې رفیقي صاحب وویل دا سلما بند چې جوړ شو کانالونه چې سایت کانالونه چې اوبه ورسي قطعا هغه حال به شي جوړ نه کړي اوبه در حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د چا لپاره د ایران لپاره برته او به یو مثلا د کمال خان بند ته وګورئ دا کار نه دی سوی یا مثلا متاسفانه داسې یو قوي حکومت به په افغانستان کې نه درلودل چې موږ وکولی شو خپل پر بندونو باندې دغه وکړو خپل پر سندونو باندې بندونه جوړ کړو پاکستان سره موږ مشکل لرو د ایران سره مشکل لرو شمالي هیوادونه سره خو د آمو سند په کلونو کلونو دوی استفاده ځینې وکړه هغه وخت شوروي اتحاد چې موږ نشو کولی شوروي اتحاد په مقابل کې څه وکړو او ضعیف اقتصاد آته دوی خپل د سند دا خو تحکیمات به کوله مونږ ټوله اوبه چې به سیل راله بعد به ټول مزکی به لاندې کړ ډېر مزکی د مزی جوړلې دا دا و چې افغانستان امکانات درلود اوس دا قشتپه کانال واقعا چې دا یو یو بهترین کار دی د افغانستان د آینده دپاره د زراعت دپاره واقعا پخوا موږ دا نهسي کولی که څه هم دغه د داود خان د وخت پلان دی اما دلته افغانستان داسې قوي او مرکزي حکومت نه و چې په اصطلاح بدمعاش حکومت چې ټول ته په اصطلاح جواب ورکړي چې دا د خپل کار کو لکه اوس چې روان دی نه نو دغه دپاره دی د اوبو د کنټرول دپاره د زراعت دپاره دی دپاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونو ته موږ ضرورت لرو چې په دې چې د لږ مځکه څومره ډېر حاصلات اخیستای شو کم نه و حاصل پر کم مځکه موږ هغه یو زر نه سو اته اتیاوم کار چې عبدالله مومن فضا ته ولاړی خو مسؤول د تحقیقاتي زوم مسؤول د فضایي تحقیقاتو او دلته موږ یوه اکسپریمنت چې موږ کوله د نقشې د مځکې نقشې او د خاورې نقشې مو جوړولې چې د قندوز مسله مو نیولې او زراعت په برخه کې مثلا موږ بغلان نیولې و چې سره کم خاوره د کم زراعت دپاره کار کولی شي یعنی فوتوسنتیز مو مطالعه کړه دغه دپاره ضرورت لرو چې موږ دغه تحقیقاتي محصولات ولرو او استفاده وکړو موږ رهنمایي وکړو دیخان ته چې کم مځکې کې سره کم باید وکړل شي څومره حاصلات واخلي مثلا پخوا موږ زعفران چا نه فکر نه کوی چې په افغانستان کېږي او فکر مو کوی چې ټول به په ایران کې جوړ اوس چې ګورې د افغانستان زعفران په دنیا کې اول ځای نیولی دی په کیفیت کې دا شان په کار چې دیخان تقویه سي باید که تقویه نه سي خو بیچاره کری په آخر کې صفر
بله رفیق صاحب دا د کوکنارو د کښت اړولو مسلې ته بیا راځو اوس هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د اړولو کمپاین روان دی اوس یو نوی اقدام چې طالبانو حکومت کړی دوی د کیمیاوي موادونه یا دواونه استفاده کوي چې بزګر وایي چې دا زهري مواد دي د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه مؤثر دي او زیانونه به څه وي ستاسو په نظر کښت او زراعت ته
د هر نو کښت کدا زهر وي کدا تریاک وي کدا شي د کیمیاوي مواد په واسطه باندې د منځه وړل یو جفا ده یو غیر عادي شی دی او ته د خپل ولس سره جفا ده هر څوک چې دا خبره نه کیمیاوي مواد چې پر مځکه باندې اچول کیږي د مځکې کیفیت ته منځه وړي زهریات پاشل کیږي چې د چاغه کښته منځه یوسي نه یوازې هغه کښته منځه وړي د همسایه کښته د منځه شي چې هغه تریاک نه وي په د مځکې پر کیفیت تاثیر کوي پر محیط باندې تاثیر کوي په فضا او په تنفس باندې تاثیر کوي پر د اوبو پر سیستم باندې تاثیر کوي امراض زیږي د حیواناتو دپاره مشکلات پیښیږي د ښځو د اطفالو دپاره مشکلات پیښیږي عوارض جانبي فوق العاده ډېر دي په دې خاطر چې زهریات پاشیدوي نو په دې خاطر باندې کدا حکومت یې کدا جامع بین المللي کدا ولسي دا ژغ باید بدرګه کړي چې دا یو ډېر غیر عاطفي کار دی موږ دې طرفدار نه یو تریاک چې وکړل شي ولې د تریاکو کرل په دغه پیمانه چې 15% خلکو بیا کرلې دي او د مجبوریت پر اساس یې کرلې دي دغه سره داسې غیر عاطفي برخورد وشي دا خبره نه ده اوس هم چې تریاک کرل کیږي دا 15% مجبور کسان چې کری د ډېر مجبوریت سره کری او اکثره چې دا کرل کیږي کورو ته نږدې کرل کیږي په بخښو کې کرل کیږي چې د خلکو د سترګو سنیامي او هغه عموماً د نفوس سره کرل کیږي چې د کورنۍ د حیوانان دي هلته نوټې ګانې نو په دې خاطر باندې زه د دې سخت مخالفه یم چې حکومت یا بل هر څوک د دې تصمیم به شاته ولاړ شي چې هغه د دوی د کښتونو د زهریاتو په واسطه یې په کیمیاوي موادو باندې ولړي
نادیب صاحب د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه مؤثر دي او زیانونه به څه وي
خپل د کیمیاوي مواد خپل مضر شی دی اوس تاسو په دا وادونه کې د پرمختللي وادونه ته وګورئ مثلا دوی خلک ګرځي د اورګانیک شیانو پسې چې مثلا اورګانیک بادرنګ وي اورګانیک پامې دغه رومي وي او هر شی اورګانیک باندې پدې چې اورګانیک په تاسو اړین دي کیمیاوي مسایل دي او پر صحت باندې پوهیږي چې کیمیا بد تاثیر کوي هغه چې که په مځکه کې دوی زار وپاشي دا زار نه تنه چې مثلا زراعت خرابوي دا چې مځکه خرابوي دا چې پر محیط باندې تاثیر کوي پر د خلکو پر ژوند تاثیر کوي دا په اصل جلدی امراض رامنځته کوي یا تا سرطانی امراض رامنځته کوي یا تا داغه اوبه چې تر مځکی لاندې دي د مځکی لاندې اوبه ککړی، یعنی دا ټول ډېر مضر شی دی چې د دې څخه باید مخنیوی شي، په هیڅ شکل باید چې استفاده ونه شي د کیمیاوي مواد او زهرجن مواد په اصطلاح د حاصلاتو یا د کوکنارو د منظورولو دپاره.
رفیق صاحب، د کرنې په برخه کې د افغانستان تقریبا ولایتونه چې د دوی سره په سرحد کې دي له ګاونډیو هیوادونو سره یو ډېر شمېر زراعتي هم دي، د زراعت په برخه کې د همکارۍ څونه امکانات شته؟ متاسفانه په تیرو کلونو کې موږ داسې یو څه شاهد نه وو چې د ګاونډیو هیوادونو سره موږ زراعتي روابط ولرو، ځکه دوی زموږ نه ډېر واردات هم نه کوي په دې برخه کې، او د وارداتو هڅه څونه شوې د افغانستان چې صادرات وبخي چې زراعتي محصولات افغانستان نه صادر شي تر څو دوی بازار پیدا شي؟ یو شکایت د بزګرو دام دی چې د کوکنارو کښت یو توجه دا ده چې دوی وایي چې دوی ښه بازار نه لري.
دا خبر څو اړخ لري. اول پر یو خبر باید تمرکز وکړو، هغه دا دی چې د تریاکو نرخ د مخه په جمهوریت کې د مخه طالبان د حکومت یو کیلو په 500 افغانۍ اوسط خرڅېدل، او اوس دا یو کیلو تر سرور زر ډالر پورې خرڅېږي. دا تفاوت بیخي ډېر دی تر هغه ځایه پورې چې ما تحقیق کړی دی په دې مسله کې. د افغانستان د تریاکو قیمت په جانس د افغانستان د پولو آخوا ده په جهاني مارکیټ کې د 400 میلیارډ ډالرو ارزښت لري، وخت چې یو کښت په جهاني بازار کې دومره قیمت ولري، دا د افغانستان د جغرافي او د منطقې د جغرافي فرامرزي کیسې دي. دا په افغانستان کې نه ازمېدلی سي، نه په همسایګانو کې ازمېدلی سي. په دې کې ټوله همسایه مملکتونه او فراف همسایه مملکتونه د منطقې په لحاظ د دې استخبارات د دې حکومتونه د دې زورواکي د چارواکي په دې تریر کې شریکان دي. په دې کې هېڅ شک نشته، دا موږ په سترګو لیدلي دي او منطقي همداسې ده. د 500 میلیارډ ډالرو یا 300 میلیارډ ډالرو ازمول هم تاجکستان ته نسبولی دی، اشای بیانه کولی سي، دا منطقه کولی سي، دا ځي تر نورو ځایو پورې ځي. او دوی دا کاروبار هم دوی کوي، هم د افغانستان یا د منطقې د دروازه وتلې خبره ده. نو یو کښت دومره ارزښت ولري منطقې ته و جهان ته، دا کښت نه غواړي، دوی نه غواړي چې د منځه ولاړ شي. فقط ټلویزیون د مخ خبرې دي، سیاسي خبرې دي چې خلک غولوي. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان د زراعت سره کومک وکړي او د تریاکو پدیده مې نه ایست هغه چې دوی یادوي او موږ یادو کومک وکړي، دوی د افغانستان د زراعت د زیربناو سره هغه قیمتي پروژې نه دي کار دي ورسره وکړي. ښه مثالونه موږ تایلنډ لرو، موږ د هند لرو، موږ د فلیپین لرو، موږ په ډېرو ځایو کې کوچني کوچني زراعتي پروژې او د ابیانۍ پروژې موږ نمونې لرو چې هغه عملي سي. خو اساسي قصه د افغانستان د زراعت هغه د اوبو مسله ده، که د بندو د لارې ادا کړي، د بربو د لارې، په هر شکل دا اشکال چې یاد حکومت کار دی، یاد جهان کار دی، د تریاکو مقابل کې نه دنیا نه همسایګانو به دې مسلې ته صادقانه برخورد وسر کوي، فقط سیاسي برخورد وسر کوي. هر څوک خپلې ګټې جیب ته اچوي.
نادم صاحب او رفیقی صاحب، ډیره مننه چې په نننی باس کې مرا سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې د باس تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه. تربیه او یوې بلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم. ښه وخت.
د زهرو کاروان.
روزہ چاکس ساعت پنج